د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه او ری چې افغان ولسمشر وای د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي. کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیزو بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي. د پولې هاخوا کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلی دی چې هیلمند په چمن کې رامنځته شوې لانجه په قراره هوار شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي او یو شمېر آسیایي هیوادونه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. خبرونه په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر وروستي نښته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیلمند دغه لانجه په قراره هوار شي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې په دې مسله باندې خبرې وکړه.
چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا ہم نے
دی وی چمن کی چھ شوی باید نیوی نوای شوی موږ د بهرنیو چارو وزارت لاری دغه مسله افغانستان سره تعقیب وو. ما هل تخپل سفیر ته هم ویلی چې دغه مسله تعقیب کړي. جناب اتمر سے پدی مسله خبر شوې. هیلمن يم چې دغه مسله په خاو آرامۍ سره حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو پر افغان لوري باندې بریدونه کړي او دوی دغه حمله غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلمند دی چې پاکستان د دیادو پیښو د تکرار مخه ونیسي. د کندهار ولایت د والی ویاند بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 15 افغان ملکیان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس پاکستانی ځواکونو وروسته له هغه ډزې کړي چې په چمن کې ایثار مسافرو د اعتراض په ډول د پاکستانی ځواکونو په تاسو هجوم وړیو او هلته نږدې اورونه بل کړي وو. افغان پوځیانو هم د پاکستان د بریدونو د دفاع لپاره حمله کړې دي. اخوا د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د افغان پوځیانو په ډزو کې ډیورن فرضي کرخي هاخوا 15 ملکان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي. محمد اشرف غنی نن د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې دغه مسله یاد کړه.
د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانوم. دا 1500 تن طالب زندانیان د طالبان لخوا پراکول شوی لیست کې شامل ندي. په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټول ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی.
خغلی غنی زیاته کړ د طالبانو د ورکل شوی لیست په اساس تر اوسه 3600 طالب بندیان خوشی شوی او په لیست کې د پاتې 3600 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی د لیست په اساس دی 15000 طالب بندیان خوشی شي څو بین الافغاني خبرو ته ژر لار هوار شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار یا سیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي زوال سره مخ دی. په راپور کې دا ګواښ شوی چې د کرونا وبا د اقتصادي تاوان په خاطر میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. دغه مسایل د سیګار په پرونی راپور کې راغلي چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی. په راپور کې راغلي د افغانستان اقتصاد سږ 2020 کال 10% زوړیا ماته تجربه کړې. سیګار ادارې ویلي د کرونا وبا له امله د اقتصادي تاوانونو په خاطر چې د وزګاري زیاتواله د سرحدي لارو د تړل کېدو په سبب د خوړو کمواله او د قیمتونو زیاتواله لوی عاملونه دي. د افغانانو غذایی مسؤلیت له خطر سره مخ شوه. په افغانستان کې څه باندې شپږ درش نیم زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې نږدې 14 وطن مړه شوي. یو شمیر آسیایی هیوادونه د کرونا ویروس د مثبت پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. چین وایي د ژینجیانګ ولایت مرکز ته په سفر بندیز لګول شوی ځکه له دې ښار د کووید 19 د نویو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ویتنام هم نن اعلان کړی چې په دنانګ ښار کې 15 نوي قضیې ثبت کړي دي. په فلیپین کې بیا جمهور رئیس رودریګو دوتریت نن اعلان کړی چې په پلازمینه مانیلا کې به د اګست تر نیمایي پورې محدودیتونه دوام پیدا کړي. اخو په اوقیانوسیا کې بیا استرالیا په ویکتوریا کې د دویمې ورځې په مخ د کرونا وایروس د لوړو شمیرو د ثبت خبر ورکړه. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه او 2 لک انسانان په کرونا اخته شوي چې لډلې نږدې 6 لک او 2000 کسان مړه شوي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې په پا پاکستان کې د وژل شوی خبریال انور جان کایتران په اړه د بیپرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بیپولی خبریالانو ټولنې پرون ویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د خبریال انور جان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کایتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره وزیر خبریال انور جان ته خبرداري ورکړی و چې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکولو لپاره دی له ژورنالیزم څخه ځان لیري وساتیم. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په ایران باندې به د بندیزونو لمن لا پسې پراخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خغلی پومپیو پرون پنځشنبه ویلی دی چې دا وار به د ایران د فلزاتو یا وسپنو حوزه په دغو پراخو بندیزونو کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه کار هدف دا بللې دی چې واشنگتن اجازه ترلاسه کړي څو کوم کسان په ایران ته فلزات انتقالوي هغه به په تور لیست کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 کال په ایران باندې بندیزونه لګولې دي او دغه هیواد اقتصاد د امریکا د بندیزونو په خاطر لزوړ سره مخ دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی د شاو خوا څلور سو طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندری طالبانی آزادول غواړي، خو ولسمشر وایي د خلکو له مشورو وروسته پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه څلور سو طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولم.
د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړه کې 15 کسان د افغانستان خاوره کې وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي.
درې افغان خلک موږ په کور کې ولګېدل او ورور نه یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته لپاره خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل ورور.
د پاکستان خواته هم مرګ ژوبلا وخت 15 کسان وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د خبرونې ترڅ کې بیلابیلو ولایتونو کې لخپلو خبريالانو سره په دې خبرې کوي چې اوربند څومره مراد شوی. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوی هله دا ترپایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشکولو لپاره مشورتي لویا جرګه راغواړي. ولسمشر غنی په خپل اخترس پیغام کې وویل چې دغه 400 بندیانو د خوشکولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویا جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو لوري لورکل شوی 15000 کسیز لس سربیره د نورو 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ناجی صاحب راپور ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اخترس پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو لوري په ورکړ شوی لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارکی خپل اخترس پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنی نه دی چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لوی جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویا جرګه راوبولم ترڅو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
خغلی غنی وویل دغه مشورتي لویا جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي ترڅو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا سرګندونی داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لورې د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې د 15,000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشې کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو له را کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشې کول اعلانوو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غني له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 1500 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني غواړي د دغه 1500 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خود خغلی اعظمی په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځند لامل شي.
بیا قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت لویې جرګې ته ورکړي، چې سبا په کوم قانوني اړخ رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپل یو نوی دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زنده یه.
ده دغو 1500 بندیانو لدلی تر اوسه 1500 شپک سوطن خوشی شوی. تر دی براندی ده ملی امنیت شورا دفتر ویلی دغه 1500 بندیان جرمی دوسیه لری. حتی موکره چو پدیاره لطالب بیان زبیه الله مجاهد سره هم خبری وکرو. خو نمولی ده ولسمشر غنی پا تازه سرگندونو لسویلو داره وکره.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه؟ راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي لانجې وروستۍ جزئیات څه دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیلمند دی چې دغه لانجه په کراري هواره شي. د نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته په یو کنفرانس کې ویلي چې دا مسله به تعقیبیږي او په دې اړه یې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره خبرې کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي چې دوی په پیښه خواشینی شوي او پیښه تعقیبیږي. په کندهار کې چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 15 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډیره د ملکي خلکو پر کورونو د توپونو ډزې کړي چې ډیره مرګ ژوبله له همدې عمله رامنځته شوې. صادق رښتینی له کندهاره دغه راپور رالیږي.
په خونو کې شنه نه وته، په غیر خونه کې ومرستي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل.
راز محمد د کندهار په میرویس حبزبی روختن کې د خپل ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
ما شام دغه واقعي شپه شوه، درې اوان خلیز موږ په کور کې ولګېدل. ورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته، په غیر خونه کې ومرستي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل شوو شمیر 1500 د ټپیانو شمیر 80 تنه یادوي چې په وینا یې ټول ملکیان دي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام پر 8 بجې لومړی پاکستاني لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې وروسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لورو ترمنځ د شپې 3 بجو دوام کړی. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حمله کړي چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
د اوس پاکستانی نظامیانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه مېشت وو خپل راکټي بریدونه کړي دي او د راکټي بریدونه په ترڅ کې د ځینو مرمۍ د عام ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جواب برید پر کړی دی او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودی چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد افغان سرحدي ځواکونو هغه لمړی سرتیری دی چې د پاکستانی ځواکونو تر حملې وروسته یې متقابل ځواب ورکړی. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي سوی د پیښې کیسه داسې کوي:
نو دغه ټکان چې پر موږ وکړه ما راکټ راوست، راکټ چې مې راوست یو پیر پر وکړ، دا بل پیر چې پر کوي د افغانستان ګوله چې د دې څه شي و یو شی رالی د ازما ته د راکټ په ګولۍ باندې وموشت، پنننو زما راکټ را پټاو کې درس هغه پر ما پټاو چې دونه غورځوله چې هلته په وینو کې داسې لت پت ګرځېدو چې نه دونه سړی و چې زه د بازار را رسولی وای، ما تاسو ویل دونه وخت تاس دا مشتي په کې را تا کو سر کزت لټ لټ هارم.
د کندهار میرویس ازبی روختون ته د پیښه لځای ته وشتپیان راوړل سی وی. د پیښه عین شهیدان وای چې په مور او ټپیانو کې تر ډیره شه جاو ماشومان شامل دي.
مور می ټپیو و می ورارګان شي ځانسي و مور شي د سویرا د ورارګان ته وری راګان مو سپاغه بل واټ پرتی درې دانی الته دي.
زمانم مسعود دی نه وکړي وسې دم کېما پښان د بازار سره وانه کوړه تکو سو چرکه وار و مشتي اسپورټر اسا غزار سو د ګاز صدر دیوال زدا دیوال اړول و ورا چې زمګنه و علي صفاله و بیا پیدا کوم ته د شپ خاوی لرا وسته.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنتسيب جګړې د علت پاړه پر رسمي ډول څه نه وایي، خو یې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافر پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیر څو میاشتو راهیسې بند پاتې و. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لار لا هم تړلې و چې له امله یې تیره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافر او افغان کمیساری ډزې وکړې چې لامل یې نشته رامنځته سوه. پاکستانی چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوشتي مرګ جوبلې پاړه تر وسه نه دی ویلي.
و موردل چې په کندهار کې چارواکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې لک تر لګه 15 افغانان وژل شوي او تر اتیا و نور ټپیان دي. بلورته د پولي هاخوا چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا په شو ډزو کې لکتر لگا 15 کسان وژل شوی او نګدې شل نور ټپیاندی. په خاطر مازیګر هغه محل رامنځته شو کله چې مظاهره چانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بند پوله په لور لاریون وکړ او لارې خلاص کړه. لدی ورسته پر پوله وزا کړکېچنه شو او د شپې تر ناوخته پورې افغان او پاکستانی ځواکونو یو پربل دازې هم کولې. نور حاله لکوټه د مشال رادیو د خبريال ایوب ترين پر راپور کې
د پیښو وروسته په چمن کې د پرلط مشرانو ویل دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د جولای د میاشت په 28 نیټه اعلان کړی وو چې تر دوه ورځې پورې به د چمن سره د پوله دغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي. څوک چې د پوله دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې شوی دي او د اختر لپاره خپل هوا ته تکول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنځشنبه په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د یواد نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل، نو هلته یو ځل بیا د دوی مخ پوله وتړل سوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د پولې دې غاړې ته بند پاتې سول. د دې مشرانو په وینا چې دوی و دغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکرو له لوري ډزې پیل شوې.
پټ سراغلی نوم محمد شریف دی. مشکلات خدای سي مشکلات یو لاک وروره کاپیر لا رقم چم نه کیدا مسکشنان زنانې شپنجری په دا ګرمۍ دار انسان سره یې شي نو دې اعلان یې کوي دا خلک اخته لکول دی ول دا اختر یدی د مجور کو دا خلق با خواته زی دا خوا خلق بند پته یدی خو ابته برازی نی خواته لکی نی دی خو دره لکی سار و بجو سره غلی در دا وس پر ولایډ
خوتیر مزګر ډیرې کسان افغانستان او بیا هم ډیرې کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل سوی دی زکه چې دغه کسان د اختر لپاره وخپل کورو تروانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د اومن نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سګزی سره تماس ونیوي، نو هغه پر پیشه باندې خوښنی سرګ او دولت څخه په امنیت وسیدو غوښتنه وکړه.
دا د نن واقعیا چې په هغه کې زموږ خوندې په شهادت ورسېدې، په هغه کې زموږ ځوانان په شهادت ورسېدل، د دې چې هر څومره په هر قسم سختو الفاظو غندنه وکړي زما په خیال هغه به کم وي.
بلورته دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو د چمن پر پیشه باندې خوښنی څرګنده کړې ده.
یہ آپ کے مفاد میں فیصلہ کرے گی.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر زیا لانګو وایي چې دا حکومت دولت دی او به د ریاست او ولس په ګډه پریکړه کوي. په کار دي چې ولسم خپل ګټې د ریاست سره سمینه کړيږي. هغه زیاته کړه چې د بد مرغ تیر ورځ چې کوم خلک د ورېډ زون ته داخل شوي وو، دا غوله وج نه یوازې مرګ ژوبله اوښته ده، بلکې مظاهره چانو کورنټاین مرکز او د نادره و دفترونو ته هم زیان اړولی دي.
د پاکستان او افغانستان د وروستۍ سرحدي لانجې په اړه مو له افغانستان او بیا وروسته له کوټې راپور اوریده. اوس هم ورځو په افغانستان کې له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کوو. هلته له بیګا دولس بجو راهیسې د دواړو لورو یعنی افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند حاکم دی. دا چې د اوربند فضا څنګه ده، خلک څنګه اختر لمانځي، په همدې تړاو له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. لومړی ورځو له ګردیز نه مو همکار احسان الله آریان سټډیو ته وصل شوی. آریان صاحب، اختر مو مبارک شه، خبرونه ته ښه راغلی. که د لوګر له پیښې پیل کو، ستاسو په ګاونډ کې په لوګر کې پرون ډیره خونړۍ پیښه وشوه، د اختر په مراسمو د دغه پیښې اغیز څه دی؟
ډیر مننه الودین صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته یو ځل بیا هم سلامونه وایم. اختر مو مبارک. رښتیا هم د لوګر دغه لویه پیښه چې تیر ماښام اووه بجې هلته وشوه، په خلکو باندې خورا بد اغېز کړی. سهار مهال خلکو د جنازو او همداشان د فاتحو او خاورو ته د جسدونو د سپارلو مراسم درلودل، او په زمین کې یو شمیر کورنۍ د خپل ټاپیانو په ویر کې وچې دوی مرکز کابل ته وزین بیا امدل د په لوګر پولیارم خار کې کوم ټاپیان دي چې روغتي وضعیت ډېر جدي نه وو، هغه باندې مصرف دي نو د دوی اختر رښتیا هم په کوم بدل شوی.
او څه دي وروستي جزئیات د تلفاتو په اړه باندې؟ زه د نقیز راپورونه ورکول کې دل تاسو هلته د عام روغتي مسولینو سره خبرې کړې، د هغوی شمیرې څه خې وروستي؟
د پېښې له پېښېدو اتل ساته تیریږي، خو بیا هم د لوګر سیمې چارواکي په دې نه دی وخلا شوی چې دغه پېښې وروستۍ حال خبریالانو ته ورکړي. په خپل د لوګر والی چې نن د اختر لمونځ کوي، هلته په مراسمو کې وویل چې په دغه پېښه کې لس تنه وژل شوي دي او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي، چې د خبره نظامي او ملکي دواړه پکې دي. همدا موضوع مو د لوګر له عام روغتیا رئیس هم وپوښته. نوموړی وایي چې تر دې مهاله 8 تنه ټپیان د لوګر مختلف روغتونونو ته وروړل شوي دي، چې څلور تنه پکې جسدونه هم دي. د پوینا دی وایي د دغه پېښې 8 تنه هغه ټپیان چې ډېر بیړني وو یا د پوینا ډېر ژور وو، مرکز کابل ته انتقال شوي دي.
بلې، آریان صاحب، لوګر سربېره خپل پکتیا کې، خوست کې، پکتیکا کې څه راپورونه در رسیدلي؟ اوربان څنګه مراد شوی په لاندو کې کوي چې پېښه خونه ده شوی تر اوسه؟
له نیکه مرغه به ووایم، له سهار رئیس تر اوسه چې د همدغو ولایتونو له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې یم، کومه د ناامنۍ پېښه، چاودنه او داسې نور څه چې اوربند ته زیان ورسوي نه دي رامنځته شوي، او خلک په خورا خوشحالۍ سره د اختر ورځې لمانځي.
ډیره مننه. کور مو ودان. ورځو ننګرهار ته له هغه ځای را سره زموږ خبریال سهارګل امیرزای سټډیو ته ملګری شوی. امیرزای صاحب، ستاسو د هم اختر مبارک وي. په ختیځ کې په تیران، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د اوربان پاره څه وایي او کومه پېښه خو به نه وي رامنځته شوي؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکان وړاندې کوم. په دې لکه خبر یاستئ نه لنې کبخت چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هیڅ داسې کوم امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. تر دې دمه کوم تړون چې شوی وو د هغې له مخې چې کوم اوربن درې ورځنی د اختر په شپو ورځو کې عملا روان دی، او تر اوسه پورې هیڅ داسې د کومې پېښې خبر نه دی ورکړل شوی. او نورمالا نو عام خلک او زموسیدونکي د ختیځینو د اختر په خوشحالۍ کې بوختي دغه مراسم لمانځي. په قربان د اختر لمانځي پیل کړي او همداسې په قربانۍ باندې پروسنه لګیا دي.
بلې، امیرزای صاحب، د تیر اختر په تناسب دا ځل د خلکو تګ راتګ راشدار شت څنګه ده؟ که څه هم له غرمې وروسته لومړی ساعتونو کې به خلک په قربانۍ مصروف و، عام روغتیا وزارت او حج وقف وزارت له خلکو غوښتي و چې په اسانه تګ راتګ ونه کړي، ځکه چې د کورونا ویروس ویره لا هم شته. څنګه دغه سپارښتنو ته اغېز کړی او کنه خلک لا هم خپل اختر لمانځي؟
په خوشنی اختر کې که څه هم هم د عامې روغتیا وزارت او هم ځایي مسؤلینو سپارښتنې کړې وې، تر ډېره پاملرنه ورته ونه شوه او خلکو بیا هم هغه د اختر مبارکۍ یو بل کره تګ راتګ چارې ترسره کولې. خو په لوی اختر کې که څه هم چې دا لوی واړه اختر را په دې خوا د کورونا اوبانو دغه سیمه ډېره زیاته وځپله، د خلکو سره یوه ویره پیدا شوه، اندېښنه پیدا شوه، دغه ناروغي د هر کور دروازې ته ورسېده. نو په لوی اختر کې د جوماتونو ملا امامانو حتی خلکو نه وغوښتل چې فقط یو څه مودې دپاره په دغه اخترونو کې هم ګزاره وکړي، خلکو کره ډېر راشه درشه ونه کړي. نو تر دې دمه خو خلک هغسې چې لکه تېر اختر کې چې خلکو راشه درشه کوله، د هغې په تناسب باندې یو څه راشه درشه تمه شوې. شاید علت یو دا هم وي چې خلک په قربانیو باندې اخته وو، په دې خاطر نه وکړي. نو له دې وروسته به معلومات کېږي په نورو خپرونو کې دا موضوع شریکوو چې د خلکو راشه درشه څنګه وه. تر دې مهاله خو ډېره کمرنګه ښکاري.
یعنې تاسو خپله د دې شاهدان وایي چې ملا امامانو په خطبه کې له خلکو وغوښتل چې راشه درشه کمه کړي، او د دې سربېره دلته په ننګرهار کې د ټولنیزو رسنیو او د غراز رادیوګانو او ټلویزیونونو لپاره هم خلکو ته دا خبره کېده چې په اسانه تګ راتګونه کې ځکه چې لا هم ویره موجوده ده دغه ویروس د انتقال.
بالکل د ملای امامانو خبره هم دغه د ټولنیزو رسنیو او د رادیوګانو او د نورو بیلابیلو معلوماتي برخو نه دی اغېزمن شوی وو. د همدغې اغېز له مخې دوی هم په خلکو باندې غږ وکړ. په کوم مسجد کې چې موږ د اختر لمونځ ادا کړ، هغې کې ملا امام له خلکو وغوښتل چې هم له مبارکۍ او غاړه ورکولو تیر شي، او هم راشه درشه د خلکو کره ونه کړي تر څو دغه مرض لا هم شته دی او د دې ویرسته چې ګوندې بیا په خلکو کې راوګرځي. دغسې یو څه وو، او دا علت یې همدا دی چې خلکو هغه راشه درشه تر دې دمه خو کمه ساتلې ده.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه امیرزای صاحب ورزو مزار شریف ته. له مزار شریف مو همکار مجیب حبیب زای را سره یو ځای شوی استودیو ته. حبیب زای صاحب، ساسو د هم اختر مبارک وي. په مزار شریف کې او په مجموع کې په شمال زون کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ له بیګاره هیڅ چې اوربان حاکم دی، د اوربان فضا څنګه ساتل شوی تر اوسه؟
لودین صاحب محترم، ساسو د اختر مبارک شي. د ټول اوریدونکو د اختر بختور چې په خوښۍ سره یې پای ته ورسوي. تر دمه چې موږ د بلخ امنیتي چارواکو او د دغه ولایت د څوارلس ولسوالیو له امنیتي ځواکونو سره خبرې درلودې، تر دمه هېڅ کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. او همداراز په سمنګان او سرپل ولایتونو کې هم چې موږ کومې اړیکې د امنیت قوماندانانو او د ولایتي شورا له استازو سره درلودې، هلته کوم تحرک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې نه دی لیدل شوی. خو په سیمو کې ډېری برخو کې طالبان چې حاکمیت لري هلته نن تګ راتګ نسبت تېر اخترونو ته کم دی. بله مسله دا ده چې په بلخ کې مزار شریف ښار کې د اختر د ښه لمانځنو لپاره تقریبا 3000 افغان سرتېري ګمارل شوي وو چې له پرون بېګاره یې د امنیت خوندي کولو لپاره سړکونو ته راوتلي، او په مختلفو ځایونو کې دوی سیار او ثابت چک پوینټونه جوړ کړي دي.
بله، او شمال همیشه د قربانیو لپاره هم نور ولایتو ته څاروي را لیږي، او خپل هلته هم قربانی کیږي. سږ کال د څارویو وضعیت څنګه وو؟ بای په کومه کچه باندې وی ټټي وی جګې وی د نور کلونو پرتله؟
یو مسله باید یاد کړم چې د تیر کوچنی پرتله په دغه اختر کې د خلکو ګڼګونه په دې دلیل زیاته وه چې هغه قرنطیني شرایط چې وضع شوي وو د دولت لخوا هغه برطرفه شوي دي. په عیدګاه جومات کې هم چې سازه ورغلی هم راځي شریف کې هلته چارواکو هم حضور درلود، او د خلکو ګڼګونه ډېره وه. بالکل، تاسو یادونه ورته درلوده، شمال هغه سیمه ده چې دلته څاروي ډېر روزل کېږي او نورو سیمو ته استول کېږي. د هېواد نسبت تېرو کلونو ته د څارویو قیمت سږ کال ټیټ وه. دلیل دا و چې سکل وایښونه په شمال کې ډېر وو، یعنی اولفه د حیواناتو لپاره په ډېره وه، او زمینه دا مساعده وه چې دوی ښه تغذیه شي. او نسبت تېرو کلونو ته چې دوی به د واورې د وړښت له امله تلفات به ډېر ورته اوښتل،
مواشی ته سکه زمو تلفات نه و پم دې دلیل یو چې سرحدات باندې په خو د مواشی پاکستان ته قاچاق کده سکه د کورونا له امله چې سره چاکم نشول او رفاوت ډیره و
کور ودان ډیره مننه له بلخه زموږ همکار مجیب حبیب زای ور سره چې هلته د اختر په مراسم وغږیده ورسته یو بل ولایت هم ورزو خو اوس سلورنیمې بجې دی صفی الله ستانک زای راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه ووایي
د افغانستان او پاکستانی سرحدي ځواکونو تر نخته ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیلمند د غلانجه په قراره هواره شي. شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې په دې اړه په خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. راپورونو په اساس پاکستانی ځواکونو پرون په چمن کې لومړی په هغو مسافرو ډزې کړې چې د دروازې د تړل کېدو په غبرګونې د پاکستان په تاسیساتو هجوم وړې وو او اورونه یې بل کړي. د کندهار چارواکو ویلي د پاکستان لخوا د افغان خاورې په بریدونو کې 15 شپارس ملکان وجل شوی او اتیان اور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي د افغان فوجانو په بریدونو کې 15 ملکان وجل شوی او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل د اختر تر سلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کیږي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د ساري استیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا وایروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په ایران باندې د بندیزونو لمن پراخوي. پومپیو پرون ویلي دا وار د ایران د وسپنې افلزاتو حوزه په دغو بندیزونو کې شامل ده او یو شمېر آسیایي هیوادونو له هغې ډلې چین، فلیپین او مالیزیا کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبرونه خپاره شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او ریډیو دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ پته ده azadiradio.com. اوس هم ورزو د ولایتونو د دوام پر دوام ورزو غزنی ته هلته له غزایا زموږ خبريال تاثیر صاحب را سره ملګری شوی حبیب الرحمن. تاثیر صاحب اختر مو مبارک شه. په غزنی کې او شاوخوا ولایتونو کې د اختر رنگونه څنګه دي؟
ډیر مننه سودین صاحب. تاسو تر دې ټولو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. غزنی د افغانستان هغه ولایت وو چې یو وخت په دغه ولایت ته لسنګلور ولایتونو پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، بامیان او زابل او جنور ولایتونو خلک راتلو. دا یو ډیر د مېلو ولایت وو، ډیر یو د ساتيري ولایت وو. خو لبه د مرغ ورستی او جګړو دغه ولایت لږ نام نکړی ده. دلته خلک چندانی هغه ډول څنګه په کار وو میلې نه کوي. خو سږ یو اندازه بیا هم دغه درې ورځې اوربند خلکو ته یو ډول زور کړی ده، خوشحالي احساس کوي. خلک راوتلي دي په بازار کې هم ګرځي. هغه پخوانی ځینې میلې چې دي لکه د هګیو جنګول یا ځینې په چوکونو باندې اتنونه کول یا مثلا د ځینو کورونو خلکو کورونو ته ورتګ، هغه بیا هم شته. خلک د پخوا په پرتله سش کال لږ راځوندي شوي دي. د دې تر څنګ میدان وردګو چې ما له ځینو ملګرو سره خبرې کړې، له خبریالانو سره، د دې تر څنګ په پکتیکا کې، همدارنګه په زابل، نو دلته هم اختر شوه. خلک خوشاله دي، خلک راوتلي دي، هغه د پخوا غوندې نه دي. خو یو پیښه دا ده چې په غزنی کې کتم وربنده د تک او ټوک نه پسترګو کېږي. نن سهار وختي ناصرګند وسلوالو د غزنی مرکز ته چیرمه د اندړو ولسوالۍ کې د ملانو بابا په نامو یو شونده سوځولی ده. دغه شونځي اداره سوځېدلې ده، د ځینو کتابونو پروفاسي او دغه نورو ګدام سوځېدلې ده، نورو سینفونو ته تاوان رسېدلی. خو خلک بیا لږ تشویش کې اچولي دي چې دا ډول باید پیښې ونه شي. مثلا اختر د خوشحالي ده، خلک خوشاله دي، او دا ډول پیښې چې وسی خلک لږ زور سره اچي.
بله، او چا تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی دغه مکتب د سوځولو؟
کله چې ما په غزنی کې د پوهنې رئیس سره خبرې وسوې، پوهنې رئیس راته وویل چې دغه هغه ساحه ده چې مطلق په طالبانو په لاس کې ده، د دندړو ولسوالۍ د مرکز یې د تیرو 15 کالو څخه سقوط ده، خو تر اوسه پورې د دغه مسؤلیت چا نه ده اخیستی. نه
کور ودان ډېره مننه له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر و چې هلته د اختر په مراسمو او د اوربان په وضعیت غږېده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. امریکا د ایران د اوسپنې په سکتور د بندیزونو د غځېدو غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان راپور ته، ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اوسپنې پر صنعت بندیزونه وخصول او 22 نور مواد هم پرې ورزیات کړل. دا اقدام امریکا ته لار پرانیزي چې هر هغه کمپنۍ یا شخص په تور لیست کې شامل کړي چې دا ډول مواد ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان پرون پنځشنبه په یو بیان کې وکړ، او دا اقدام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ایران پر فلزونو د بندیز د پام وړ پراختیا وبلله. پامپیو دغه راز ویلي، د ایران اتمی پروګرام بالستیک او پوزي توغندي د نړیوال امنیت او سولې پر ضد جدي ګواښ دی. ښاغلی پامپیو هم دراز وویل، پوره باوري دی چې د ایران سپاهي پاسداران په ایران کې د اتمی هلو ځلو یو مهمه برخه په کنټرول کې لري. د دې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې په شعوري ډول د ګرافیت و مو فلزونو یا نیم جوړ شویو فلزونو په شمول ځینې مواد ایران ته لیږدوي په بندیزونو کې شامل شي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر په وینا څرګنده شوی چې دا مواد د هغه ډول المونیم چې د بالستیک توغندو لپاره په کار کېږي د تولید لپاره مهم دي. رویټرز خبری آژانس د سشکال د جوزا په میاشت کې راپور ورکړی و چې جاجرم ښار ته نږدې د ایران د المونیم شرکت فابریکې د سپاهي پاسداران په همغږۍ په پټه د توغندوی پروګرام لپاره د المونیم پودر تولید کړی دی. د المونیم پودر د هغو انجینونو یا موټورونو د سونګ جامد مواد دي چې د توغندو د توغولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې پخوا هم د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه لګولی وو چې لکبله د ایران عواید لږ شي. په همدې لړ کې د امریکا د خزانه وزارت تیره میاشت ایران د وسپنې او پولادو د صنعتونو 8 شرکتونه په تور لیست کې زیات کړي وو. دغو شرکتونو د ایران له مبارکه شرکت سره ارتباط درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړیو غوښتي چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز اوشت کړي. امریکا له امنیت شورا رسمن غوښتنه کړي چې د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د مودې تر پای ته رسیدو مخکې د دغو تحریمونو موده اوږده کړي. امریکا ویلي چې که د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځول شي، منځنۍ ختیځ به بې ثباته شي. روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، تر دې دمه حاضر نه دي چې د بندیزونو موده اوږده شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنومینه والو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هله د تاسو یو بل خبرونه ته شرق لاستر ته وایم. په دې خبرونه کې تر ډیر غواړو چې د مایوبینو او مالولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره می ستاسو ستونزې د مالولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر شغلی لال الدین عربي سره شریک کړی دی او خبرې می ورسره کړی دی. شغلی عربي، ستاسو دینو پښتنو ته جواب ویل دی، او که د خبرونه په ورستی برخه کې وخت وو ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره وورخو. په سر کې به د امدی معلولینو چارو ستونزې له شغلی عربي سره وڅړو تر یوې لنډې وقفې ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
عربي سب ډیر زه تمنه کوم چې موشته مو وخت راکړ د یو شمیر معلولینو چې موشته خپل صوتي پیغامونه راستولې دي د تاسو ته وروم بیا به ورسو تاسو جوابونه ته لمړي اوریدونکو موشته داسې ویل دي
سلام علیکم زلو درن تاسو سلامونه وایم باد له سلامه د مادي ازادي رسول کارتونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایدینو دفتر ته دغه غا ګورور سه یو دروازه وروټه کوي غاک په وکیل دغه جنل پراک نه غاک په وکي سلمایدینو سرواله ظلم کوي یو ورې خو په متر کړي دي د ملک انزاد کلی انزاد د سوالي انزاد ټول وروړي دي د خدای پاره د دوه خو مایدین د دوه سترګو په لاندې دي کته اوپر ته غلئی چې بس بیا تاسو ورته د ملک انزار راوړي بس لسر بیا نه کاپو د دوه خو مایدینو باندې تړیو ولا خواته ویني په سات په سترګو ویني بس ورور د سر سترګې وته دي بس ورور لو ظلم له مایدینو سره روان ده بس کله کاتو غلئی کله پرته غلئی کله وتاي د ملک انزار راوړه کله وتاي د لسوال انزار راوړه کله وتاي چې د کلی د سورا انزار راوړه غضب مایدین ک کلکړی تیرول تعال دغه پیسو وچې به باندې کوي په مایدین باندې د غم ځان ته وخوري چې خچاخ دی دغه ما پیغام ده دغه بس وروغه د مایدین لو مسجد ته ورسوي لو ظلم له مایدین سره په ټول افغانستان کې روان ده خوینه چې دوه پې نه تا دوه سترګې نه تا دوه لاس نه تا قزانې په خدای پرون دوه واره لوسالې ته لا دوه واره کلی ته راغی بس وروغه د غلې او راز غلې زده تاریخ پاتیم نورم
په مخه ښا بلې ریبسه دا اوریدونکو مو خپل په اسلام مشکل زموږ سره شریک کړي او ظاهر انداز ښکاری چې د دې پروسې څخه ناراضه دي چې دوی طالبته د پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره مایوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځین ته تاسو د دوی دغه درد ته څه جواب لري دغه ستونزې ته
ډیر ښه اول خو زه دې ورور ته سلام وایم او ایستاتې دې قدر ورده زه در کوم کاش دې لکه څه وځکړی وای چې دې په کومه پروسې کې ازیت شوی دي او کومه ادارې لږینه دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده زه به هیڅ وضاحت ورکم د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنگ کې معلول شوی وي او د صحیح کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي اغه موږ ته معرفي کیږي او موږ غوښتا نقدي حقوق اجرا کوو په اوس وخت کې د الکترونیکی تذکره لپاره معلولین د شهدانو کورنۍ معرفي کیږي ترڅو د برېښنایي تذکره ولري ممکن په هغه کې لږینه د دې تصدیقونو وختنه شي همدارنګه په کمیسون کې ممکن د دې نه د دې تصدیقونو وختنه شي موږ اصلا د ملک او یادګاری د تصدیق په اړه نو څوک ازیت کوو او نه دا اسناد مونږ ته کار دي
بله اریبه سه بیانو په دې سب تاسو سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کې د معلولین سب دي څنګه دي دوی څنګه د لایو ځای ته بل ځای ته استول کیږي د دوی ستونزې څنګه لري
مونږ په ټوله کې په ټوله افغانستان کې تقریبا 950000 معلولیت لرونکي وګړي لرو چې لدی جملې څخه یې نګدې یو لکو او یا زره له موږ سره ساتي او د هغه معلولین دي چې د صحیح کمیسون لخوا موږ ته تصدیق شوی دي چې بلې د دې معلولیت د جنگ له لاسه ده یا په جنگ کې معلول شوی دي کله چې نوی معلولین غواړي ځان ثبت کړي دوی اول باید یو صحیح کمیسون ته چې په هر ولایت کې شتون لري باید ورسي د موږ لخوا معرفي کیږي او هغه تصدیق کوي چې بلې د معلولیت د جنگل نه هی نه ده او پیسدي تمره ده نو هغه ورسته به موږ تر دې موږ په هغه سره حقوق ټاکو او هغه په کار کې یو ځل ورکو موږ سره چې کومه لولین تاسو هغه د موږ په کار کې خپل حقوق ورکو او دې په برخه کې کومه څنګه موږ نه لرو
بله د بل اوریدونکو आवाज به هم ورو چې دیم شکایت لري
السلام علیکم کوم دا ولایت څنګه یو له ساده څنګه اړه کوي اوره ته اوره ما چې دا وکاله کې د ما دینو ما څنګه راځي دا زما څنګه د ما دینو رسل سره شریکته
bale عربی سب ته دی اوس مو ورید
bale دې ورور پښتنه مې ووري دا دې سم سلام وایم روان دې توزیع د حقوق دا غشه دې ته په هر درو کلونو کې د معلول ورور به یا خور به یو ځل مراجعه وکړي د دې د فزیکی وضعیت ولیدل شي او دا تصدیق شي چې بلې دا معلول حیات ده. نو ډېر ورونه خویندې متاسفانه مراجعه نه کوي په هغه وخت تر څو د دې تصدیق وختل شي. او بل دا مسله ده چې په دې وختونو کې موږ په څلور دېرش ولایتونو کې یوه بررسي روانه کړې ده تر څو معلول او غیر معلول سره تفکیک کړو. په یو څه چې زه اعتراف کوم هغه دا ده چې ډېرو خلکو د معلول په نوم ځان ثبت کړی دی او دوی اصل کې معلول نه دي. نو د هغه بررسي په اساس بعضې خلک له فروسي وتلي دي، هغوی ته نور حقوق نه ورکول کېږي او بعضې خلک په الکترونیکي تذکرو کې کارونه باندې هغوی ته ماتله دي. نو په دې اساس د بعضې خلکو معاش یا متل شوی دی او یا کته شوی دی. نو دوی که د خپل ستونزه موږ ته مشخص وایي، یعنی ما مراجعه وکړه ما ته یې دغسې وویل، نو زه بیا کولی شم چې د دې د کار په ارتباط معلومات ورکړم او د اقداماتو اطمینان ورکړم.
بله، تاسو ویلې د دوی د تفکیک پروسه روانه ده، دغه تفکیک تاسو څه ډول کوي چې دوی ته هم دا پروسه
واضح؟ په دې ارتباط موږ جلال احمد جمهور رئیس ته دا موضوع ورسوله، موضوع مو شریک کړه، بیا د هغوی هدایت مو دغه څه وختو چې د شهیدانو د کورنۍ لپاره د دې ټول وثائق د دې تذکرې او د دې نور ټول مربوطه اسناد باید وڅېړل شي. مثلا بعضی خلک دي چې څلوېښت یا دوه څلوېښت کاله مخکې شهیدان شوي دي ولې ورثه یې اوس هم له دې ادارې نه حقوق اخلي. نو د دې لپاره چې موږ تفکیک کړو چې څوک مستحق دی له دې وروسته او چا ته موږ باید حقوق ورکړو او چا ته موږ باید رسیدګي وکړو، د هغه په اساس مو دا بررسي روانه کړې ده چې دې ستره محکمه، امنیتي ملي اداره، لوی څارنوالي، اطلاعیه مرکزي او موږ خپله د شهیدانو د کورنیو دغه اسناد څېړو تر څو معلوم کړو چې څوک کوم شهیدانو وارثین اوس مستحق دي او دوی ته حقوق ورکړل شي. د دې تر څنګ د سیاتامې تر سرپرستۍ لاندې دا شته معلولینو چې له موږ سره ثبت دي او یا هغه څوک چې نوي غواړي ځان ثبت کړي، د دوی د فزیکي معلولیت او د هغه فیصدي له سره تعینېږي تر څو موږ وپوهېږو چې څوک معلول دی او څوک نه دی. آیا د کوم سلنه فیصدي چې دوی ته ټاکل شوې دا دقیق دی او که نه دی. په دې ارتباط موږ ډېر اسناد معطل کړي دي چې هغه د اجرا وړ نه دي او یا یې وخت پوره شوی دی او یا جعلي دي یا خیالي دي یا تکراري دي. نو دا بررسي روانه ده او د موږ تخمین دا دی چې د دې بررسي په نتیجه کې به 50,000 اسناد له څلور دېرش ولایتونو نه هغه موږ له سیستم وباسو او هغه نور د مستحق نه دي چې حقوق ورته توضیح.
ډېر مننه. یو بل اوریدونکی هم دی د دوی نظر به مو اورو.
سلامونه ونې کې اله دازرې خوشان کرم دازرې ټول کارمندار دې ته ورځ مو خیر اله مننه تاسو وزور او راغیاس چې مشکل لري ستاسو ورته د کوډ د معنی څه کیږي او بل هغه خبره دروازه او بوختان بچا پر نه وای ځکه چې موږ ستاسو راغلي کوم خلک چې په دیارون وستلري او د پسیر سيږي هم نه ځنه خلک ته او عوام ته نه راځي کوم چې سونو سره مختوی هم په پیښه کې د زینو او خنلې پیښه کې مې وسوي او د پسینه راځي د ډېر وخت له درو خلکو څخه باندې یو خاصه اله او ارزو مو صف خدا ده چې داغه مسلې سره تاسو خبرې وکړي او تاسو په دې اړه د اوریدونکو سره خبرې وکړي. زیات خلک د رسنیو سره مخ دي، زیات خلک داسې خلک سره چې د کور یو په کور کې د کار کول څوک هم نه لري په څیر ته حواله او ورته حواله کړي ته حواله کړي د لګرو کلو څخه باندې دي مننه تر دې شواخ شتاره.
بله عربي صاحب، دا اوریدونکو ظاهرا د معلولینو چارو په ادارو کې پر اساتونو کې د فساد په اړه ادعا کوي او خبره کوي، واقعا داسې څه ستاسو د دې جواب څه ورکوي؟
زه اول دوی ته سلام وړاندې کوم، د دوی نظر ته احترام لرم او هغه نه ردوم. بلې ممکن داسې موارد موجود وي کومه بررسي چې موږ د خپلو ولایتونو کړې ده، تقریبا د 11 ولایتونو دوسیې مو له څارنوالۍ ته لیکلي دي تاسو په کارونو کې تخطي کړي وه یا د فساد مورد شتون درلود. نو موږ په دې ارتباط خپل اقدامات هم په داخل د ادارې هم د ادارې نه بیرون شروع کړي دي او ژمنه تعهد مو ده چې یو لازم شفافیت رامنځته شي تر څو د هغه شکایتونه نور رفع شي او خلک له ستونزو مشکلاتو سره مخ نه شي. زه یو هیله لرم هغه دا چې که تاسو د خلکو ته واضح کړئ چې هر ستونزه چې لري هغه مشخصه ستونزه مو وایي چې ما ستونزه دغه ده او په دې ولایت کې په دې برخه کې بیا تاسو کولای شئ چې دا کوم اواز دې سرتېږي به هر وخت له موږ سره شریک کړئ حتی زه یې بیر په دې اجراتو اطمینان هم درکوم چې دا کار کیدونکی وشو او یا دا کیدونکی نه و په دې اساس ونه شو نو بیا به د دې خلکو مشکلو ته موږ په هغه وخت کې رسیدګي کړې وي او د دې تر څنګ موږ د شکایتونو د ثبت لپاره د اتل په نوم د اړیکو مرکز جوړ کړی دی او اوس اولس شمیره دی د ټول کولی شي د موږ له مرکز سره اړیکه ونیسي په رسمیاتو کې په دریو ژبو پښتو دری او ازبکي دوی ته ځواب ورکول کیږي د دې شکایتونه ستونزې اخیستل کیږي له مربوطه ادارات سره شریکیږي او دوی ته بیرته اطمینان ورکول کیږي نو په دې شکل به موږ کولی شو د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړو
بله وزیر صاحب مننه کوم تاسو له وضاحت نه او هیله ده چې موږ اوریدونکو هم چې تاسو دا جواب اوري د تپام او که تاسو سپارښتنی په پام کې ونیسئ چې دوی بل واری خپل شکایتونه سپتې باید واضح کړي چې دقیق د دوی ستونزه څه ده خو دغه څو پیغامونه چې موږ د بیلګې په ډول راخسته دي د غول سګونو څخه نمونه دي چې هغه تر ډیره وایي چې موږ ماشونه په وخت نه رسیږي یا موږ دغه لکه مخ چې دا اوریدونکو ویل چې فساد دی د څو کلونو راځي دوی ته ماشونه نه دي رسیدلې یا دنج ته یا څنګه دی ځکه موږ غوښتل چې تاسو سره شریکو خدای دې چې دوی هم تاسو جواب اوریدلې یو بل اوریدونکو به امر واخلو چې دوی له یو زندان را سره تماس نیولې دي بیا به ورسره پر دې باندې تاسو راوخو مخکې ترغبه اول دوی نظر وورو چې دوی په خپل سوای
پلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ له پری چرخه د زندان سره مایوب یم تاسو رسنی سره د پیغام کوم دا د مایوبینو ناراولې ناورې دا مایوبینو هم خو دي دا بنجانی لکیږي سپینځري او مایوبین فاتجی ارقم کیس والای لکیږي څوک په کم لیس کې لکیږي څوک په کم لیس کې لکیږي تاسو کینه لري دا وستا چنار لري را خران اصل ما بین نو د سترو ناراو دي کومه په دې سخت تکلیف کې دې تازه دي نو هیله کوم چې ما بین نو د سترو ناراو دي ډېر مننه
عربی زما درم تاسو د دې واز وورید اگر چې د اوریدون کې د خپل خوشی کېدو ان لزندان څخه د خوشی کېدو غوښتنه تر ډیره درلوده هغه مسله مطرح کړي و خو دلته زه یو پښتنه لرم چې هغه د په زندانونو کې چې د کوم مایوبین وسیږي د دوی لپاره څه لاري چاري ستا آیا کوم قانون ورته ستا مقرره ستا چې د غوی سره بچنګ چلند کیږي او د غوی مثلا هلته به څه مرستې ورسره کیږي سر ډول د زندان اسلاب قوانین څنګه پر دې باندې تطبیق کیږي البته د دوی د سنتي او د لپاره فقط غواړم چې دغه خلګم پوسی وځي سورته
زه دې ورته سلام وایم او رښتیا غواړم د نړیوال کنوینشن د وختنې په اساس د افغانستان د مرشته قوانینو په اساس او د بشري قوانینو په اساس د انسان دوستۍ د هڅ په اساس هر سره مکلف دی چې د معلول ورور او خور لاسنیوي وکړي موږ د دې لپاره هغه لازم تحصیلات چې په یو معلول ضرورت لري په هر یارسه کې کغه په زندان کې دی کغه په مسجد کې دی هغه په روغتون یا مکتب په هر ساحه کې د دې لپاره باید هغه لازم تحصیلات برابر شي او دې لازم مسلفیت شي دا د دې حق دی دا چې دا ورور په زندان کې دی او په دې په دایره جمهور د فرمان په اساس نه دی خلاص شوی هغه بل ته مراحل لري په غو مسایل کې موږ مداخله نکوو اتمن بعضی مسایل د سیدیس په دې فرمان کې شامل نه دي ولی موږ د دې لپاره اتمن د موضوع شریته کوچ په زندانونو کې د معلومات لرونکو وګړو لپاره هغه لازم تحصیلات چې ضرورت دي او هغه د دې حق دی هغه ورته فراهم شي او په دې سبب موږ اقدام هم کړی موږ له تلورستو وزارتونو سره له دولتو مستقلو ادارات سره هوکړه لیکونه هم ذکری دي او هغه کې یو شرط ده چې د خپل اداراتو کې په خپل مربوطه بخښونو کې د مالیت لرونکو وګړو لپاره لازم تحصیلات فراهم کړي په دې ارتباط مو د رئیس جمهور هیئتونو مخکې دي هغه مشخص ټول اداراتو ته هدایت ورکړي چې مشخص مقدار بودیجه د فزیکی لاسرسي لپاره د معلولینو لپاره جدا کړي او د دې ادارات کې د تحصیلات ځای فراهم
بله وزیر صاحب د ورستي موضوع په توګه موږ تاسو ټول شاهد یاستو چې په افغانستان کې جګړه زور اخیسته د ورست تر بل موږ د مرګ ژوبلې د راپورونو شاهد یاستو د معلولینو پر تعداد باندې ور ډیری هر ورځ هم د موضوع ته پکته غواړو تاسو څخه واورو چې تاسو دغه کسانو ته څه نوي زیری لري څه نوي مثلا ژمنې ورته لري چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی ستونزې هوارې سي البته تاسو پوهیږئ چې د بیکاري سطح فقر به وزلی سطح هم په خپل اوج تر رسیدلې ده دغه خلکو ته څه هیله بخښون کې زیری ورته لري غواړو تاسو څخه واورو
ډیره مهمه مسله ده د سیدانو مالینو لپاره کوم اداره یا وزارت چې کار کوي نږدې 22 میاشتې مخکې د جمهور د ځنګړي فرمان په اساس رامنځته شوه او هدف هم دا و چې د دې خلکو ستونزو ته مشکلات ته باید وخت رسیدګي وکړي او د دې ژوند کې د بدلون لپاره بهبود لپاره باید لازمې طرحې او پلانونه ولري نو موږ په مغه د ادګا په مغه فکر دلته کار کوو تر څو د دې خلکو د ژوند لپاره مؤثر تمام شو مخکې مې اشاره وکړه د ملت لرونکو وګړو اړوند ستونزې کارونه مشکلات دا دي یا د دوی ادارو کار نه دی بلکې دا د ټول دولت د ټول نظام دنده ده چې د خلکو ته توجه وکړي په هغه اساس موږ له ټولو اداراتو سره هوکړه لیکونه امضا کړه او هغو اداراتو ته مو د دې وظایف مشخص کړه چې د معلینو په ارتباط د څه څه مکلفیتونه لري د دې د استخدام مسله ډېره مهمه ده د دې د فزیکي لاسرسي مسله په افغانستان کې ډېره مهمه ده د ملي پدرسون جوړول تر څو معلین د غلو لارې د بعضې خدمتونه مستفید شي او نړیوالې اړیکې جوړې شي د دې تر څنګ د دې د زده کړو مسله د دې لپاره د شغل کاریابي مسله او دا ټول هغه اړخونه دي چې موږ په کار کوو او په دې اعتبار مو ډېر فشارست هم کړی دی دا کال موږ د خپل اجراتو د تطبیق لپاره نوموله او خو متاسفانه کرونا یو وضعیت خراب کو اوس بیرته کرونا منتظم کیږي موږ تعهد لرو تاسو دې د ژوند لپاره کار
وکړئ. بله ډیر زیاته مننه کوم ریوی صاحب له وخت نمو چې مشته مرکه یو د دې اوریدونکو پوښتنه مو جواب کړې کوم ده. ډیر
مننه
خو تاسو ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او دوستان اوس به هم تاسو نور پیغامونه وورو چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه راسره شریک کړی دي.
بلی السلام علیکم زه رفیلا د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه یم هله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی ولما ټول چرواکو سره هله لرم چې زما غو تر خپل ولر ټول چرواکو ور سره
زه بشیر الله حکمل د کونړ ولایت په نورستان کې معلم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. موږ غریب خلک یو او زمونږ معاش هم دومره نه دی صاحب چې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هرې لارې وي منتخواله شي. ډېره مننه تشکر.
السلام علیکم زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روړجانه د غلات څکم ده د میدان خار پورې سړی زی ډیره سخت خرابه راکول مينونه لزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او څکم ده دولت دیتا باید جدي په منور ورو کې او مقصد د لاري وزګ ډیر زیات خراب دي. والسلام با احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. یو تو جام صاحب هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه دا پیغام پیل او څه خبر می ترلاسه کړی چې د غزنی ولایت کې یو مدني فعال شخصي شونځي فعال کړی دی چې مان او غریب کورنۍ د پاره چې خپل خپل کشنیان خپل دغه شونځي ته استي دا د خوان د پیسه خوان نه لري چې کوم شخصي شونځي ته خپل پیسه کې دا مدني فعال نه دی وایي چې دا د پاره فعال کړی چې دا کوم چې ایمان فاران په بازار کې د رزګر بیا فکر کوي یا مخدوبتون رنگي یا بل کار کوي دا دغه لپاره ډیر تشویق دی د لپاره دا د دې 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 د دې
نور ولایتو کنن خپل ځنن دا سیل دي چې دا چې تاسو وټا کې او دا چې تاسو پیدا شي چې کوم را نو شاده کوم دا چې تمن فارنګ دا سره بازار کې ګرځي او دوی ټولې فکر کوي بل کار کوي مقصد د غل لپاره ډیر شو دي چې په ولایت کې او چې نه پر پیدا شي او دا شونځي په لکه نه غره به موږ چې افغانستان پر مخ لاړ شي د خیر سره دا به ان شاء الله موږ په افغانستان کې یتوال سره یې ګرځي بس وادار چې د خیر سره به ان شاء الله موږ
من نه کوم ورور چې خپل شکایت او خپل ستونزه مو راستولې و د دې موجم در تخبره کړه هیله دي چې اړوند چارواکو هم اوریدلې وي د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته او همکاري کوي مننه ترې کوم او تاسو هم مننه کوم چې مجتمع خپل پیغامونه راستولې و پاته پیغامونه به په نور خبرونه کې سره وورو دم غړي تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5